ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې وایي چې زه نور یاس نوري مو هرکلی کوم او ری چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي اسلام آباد باید پر طالبانو له خپل اغېز استفاده وکړي څو د ډله ییز سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي طالبان باید دا ومني چې نننی افغانستان د نویو ملي افغانستان نه دی.
نننی افغانستان په یو متفاوت وضعیت کې دی.
په افغانستان کې د اور لګیدنې د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د تیلو ټانکونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خوندیتوب تدابیر مراعت نه کړي نو فعالیتونه به یې بند کړي. په جلال آباد کې یو سوداګر چې په خپله پانګه د ګلبهار په نوم د کرکټ یوه معیاري اکاډمي جوړه کړې وایي دا کار یې سالمې لارې ته د ځوانانو د هڅولو په خاطر کړی دی.
چېرې دا د ننګرهار خلک د نشو او د دې شیونه منی شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي ساري جو بایدن سره پرونی خبرې رغوونکې وبللې او بایدن وویل مخامخ خبرې د دې لپاره مهمې دي چې ګډې ګټې په نښه شي.
زما په نظر مخامخ خبرې ښې دي څو معلومه کړو چې چیرته مو ګډې ګټې دي.
مخکې له دې چې راپورونه ته ور ورسیږي پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یوه پوځي اډه ور وسپاري څو هلته د افغانستان د پوځ افسران وروزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. درې چینایي فضانوردان نن په یوې فضايي بیړۍ کې د چین د فضايي اډې پر لور روان شول. بشپړ خبرونه. ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یو پوځي اډه ور وسپاري څو هلته د افغانستان د پوځ افسران وروزي. رويټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیز د یو جګپوړي چارواکي او په واشنگتن کې د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې ناتو له قطر سره په خبرو د څو د روان کال په وروستیو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د قطر په یو پوځي مرکز کې جګپوړي افغان افسران وروزل شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په وروستیو کې ویلي چې له افغانستان به د سپتمبر تر 13 وروسته چې ټول نړیوال ځواکونه وځي په بهر کې افغان ځواکونه وروزی. په قطر کې له 2013 کال رئیس د طالبانو سیاسي دفتر هم فعال دی. د نورستان په ونټ وایګل ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو شل ملکیان نیولې. د دې ولایت چارواکي وایي دا کسان وروسته تر دې ونیول چې دوی په ونټ وایګل ولسوالۍ کې له حکومتي مسؤلینو غوښتل چې طالبانو ته له جګړې پرته ولسوالۍ ور وسپاري. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
او څه فتنه پسند او شر پسند کسانو د سپینګیرو په روپ کې غوښته چې هلته امنیتي صفوفو کې غلط تبلیغات وکړي او هغوی وهڅوي چې د دولت سره خیانت وکړي او معاملهګري وکړي. نو بنان بیدارو امنیتي ځواکونو هغوی نیولې دي او د پښتنو ګلوژنو لاندې دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې کسانو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د دې کسانو تر نیولو مخکې د نورستان په دواب او منډول ولسوالیو کې یو شمېر سیمې دي. ځینو سیمه ییزو د منځګړیتوب له لارې له جګړې پرته طالبانو ته سپارل شوې دي. افغانستان د اسلامي هیوادونو د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ساینس، ټکنالوژي او ابتکار په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په نوښت دوهمې غونډې ته چې پرون آنلاین ترسره شوه ولسمشر اشرف غني وویل
In the short term, OIC could serve as
په لنډه موده کې د اسلامي همکاري سازمان کولی شي چې د ډیجیټلي تجربو په برخه کې غړو هیوادو ته د آنلاین سوداګري، آنلاین تعلیم او د همکاریو په ډګر کې آسانتیاوې چمتو کړي تر څو د افغانستان په څیر هیوادونه ډیره ګټه ترې واخلي.
د اسلامي همکاري سازمان ورته لومړی غونډه په 2018 کال کې په قزاقستان کې جوړه کړې و چې هغه وخت د غړو هیوادونو استازول نږدې په غونډه کې برخه اخیسته و. پرونی غونډه د متحده عربی اماراتو په کوربتوب آنلاین ترسره شوه. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. د وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې خبرې ستونزمنې شوې او د ته اړتیا ده چې زړور پریکړې وشي ځکه چې وخت ډیر نشته. تر دې یوه ورځ مخکې د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافال ګروسي ویلي وو چې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره باید دې ته منتظر شو چې په ایران کې نوی ولسمشر وټاکل شي. ټاکل شوی چې سبا جمعه د ایران د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي او تمه ده چې نوی ولسمشر به تر دو میاشتو پورې خپله کابینه وټاکي. اسرائیلي چارواکو پرون ناوخته وویل چې اتفاقیه د هغو څلورو لګېدلو ورونو د وژلو هڅه کوي چې له غزې راغلي اوربلونکو پوکاڼیو لګولې دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ کړکېچ وړ مشپه وروسته تر هغې زیات شو چې له غزې د اور اچونکو پوکاڼیو تر پیښې وروسته د اسرائیل نوي حکومت په ځواب کې په غزه کې بمباري وکړه او ویل چې د حماس وسلوال مرکزونه یې په نښه کړل. تیره میاشت تر یولس ورځنۍ جګړې وروسته اوربن وشو او د وړې مشپې هوایي برید تر دې اوربن وروسته لومړی یو. په ورته وخت کې اسرائیلي پوځیان وایي د لویدیځې غاړې په رام الله کې یوه فلسطیني میرمن وروسته تر دې وویشته چې پر پوځیانو یې برید وکړ، خو د دې ښځې یو خپل ویلي چې دې ښځې سهوان لاره غلطه کړې وه. حماس د وړمې ورځې د اورشیندونکو پوکاڼیو د برید په اړه ویلي چې دا د سې شنبې په ورځ د اسرائیل لوري په ختیځ بیت المقدس کې د لاریون په ځواب کې شوی دی. درې چینایي فضانوردان نن په یوه فضایي بیړۍ کې د چین د فضایي اډې پر لور روان شو. دغه درې فضانوردان چې دوه تجربه لرونکي دي، درې میاشتې به د چین د فضایي بیړۍ په تیانه نومي برخه کې تیرې کړې. دوی به په دې فضایي اډه کې څېړنې کوي، نوي وسایل به ازموي او راتلونکي کال به له دې اډې سره د دو نویو مودولونو یا تجهیزاتو د یوځای کېدو لپاره تیاری نیسي. د شینزو دولس په نوم د دوی د سپرلۍ فضایي بیړۍ د چین له شمال لویدیځ د جیکوان له فضایي مرکز څخه والوزول شوه او له مهال ویش سره سم د ځمکې مدار ته ننوته. چین په پام کې لري چې په راتلونکي یو نیم کال کې دیارلس نور فضایي ماموریتونه هم ترسره کړي ترڅو د تیانګونګ فضایي بیړۍ د نصبولو کار بشپړ شي. او ټاکل شوی چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن ډنمارک له بلجیم سره، اوکراین له شمالي مسدونیا سره او هالند له اتریش سره لوبه وکړي. پرون هم درې لوبې وشو چې په یوې کې ویلز د ترکیې ملي لوبډلې ته 2-0 ماته ورکړه، ایټالیا د سویس لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه او روسیې پر فنلند یو ګول وکړ او لوبه یې وګټله. دا مسابقې د جون په یولسمه پیل شوي. په دې اتلولۍ کې څلیرشت لوبډلې په 5 ګروپونو کې لوبې کوي او د جولای په یولسمه به یې پای لوبوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل چې اسلام آباد باید پر طالبانو له خپل اغیزې استفاده وکړي څو دا ډله د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي. د توماس نیکلسن په وینا طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرحه نه لري او که یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي همدا موضوع هم د خبرو پر میز د بحث لپاره وړاندې کړي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي د افغانستان د سولې روان بهیر په څوباله او اندېښنه یې ښکاره کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سرپرست استازي توماس نیکلاسون په اسلام آباد کې رویټر سرنانسته وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو زمان په تیرېدو دی او په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي دا خبرې باید ګړندۍ شي. د افغانستان دولت هم په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي او شاید په دې فکر کې وي چې کابل به په زور نیسي. د اوربند او سولې ته رسیدل په نوم غونډې ته پرون په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله طالبان مخاطب کړل او ویې ویل چې نننی افغانستان د نویمې میلادي لسیزې له افغانستان سره ډېر توپیر لري.
وختي کې فرصت برای مذاکره وجود داره و از این فرصت استفاده نشه و فکر
کله چې په مذاکراتو کې فرصت وي او له دې ګټه وانخیستل شي او فکر وشي چې دا مسله د جګړې په دوام حل کېدای شي، دا نو د افغانستان پر ډېر نږدې تاریخ او د افغانستان د خلکو پر وضعیت او واقعیتونو سترګې پټول دي. نننی افغانستان په یو متفاوت وضعیت کې دی.
وضعیت متفاوت قرار داره.
د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له یو ځنډ څخه په تیرو دوو اونیو کې د افغان دولت او طالبانو استازو غونډې کړي دي. دا خبرې تیر کال په سپتمبر کې شروع شوې خو ورو ورو روانې وې او په اپریل کې چې کله د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې ځواکونه به د مې د لومړۍ نیټې پر ځای د سپتمبر تر 12 مې د افغانستان ووسی خبرې په ټپه ودرېدې. نیکلاسون وای وخت له لاسه ووسی او تر اوسه د سولې په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی چې د دې لپاره باید ډېر څه وشي. د طالبانو پخواني ویاند او استازي سویل شاهین پر ټویټر لیکلی دی چې د سې شنبې په ورځ دواړو لوریو په دوحه کې د غونډو پر نظم او ترتیب خبرې وکړې. خو نیکلاسون وایي د رښتونی پرمختګ لپاره باید اساسي وړاندیزونه د افغانستان او د مذاکراتو د نتیجو لپاره د دواړو لوریو لخوا وشي چې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي وړاندې کړي. نیکلاسون زیاته کړه شاید د طالبانو طرح افراطي وي او ممکن یوازې دا یوه خبره د خبرو لپاره وکړي چې اسلامي امارات غواړو، خو همدا خبره هم د بحث لپاره ښه ده چې تر دې وروسته وګورو چې څه پرمختګ پکې کېږي او دواړه لوري له کومو ټکیو د پرمختګ لپاره پښه کېږي. رویټرز اشانت څرګندوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی لیکلی پلان لري خو علني یې نه شریکوي، بهرنیانو ته یې هم نه ورښکاره کوي او دا پلان یې د اصلي خبرو لپاره ساتلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي روانه اونۍ په پلازمېنه اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او ویې ویل چې دی ډاډه دی چې پاکستان خپله دلچسپي په دې کې ویني چې په ګاونډي افغانستان کې ثبات وي. خو ده وویل چې پاکستان باید له خپل ټول اغېز څخه چې پر طالبانو یې لري استفاده وکړي او طالبان وهڅوي چې د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرح نه لري او یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي، خو جزئیات بیا هم د خبرو د میز پر سر نه ږدي. ورته خبره په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دفیر راس ویلسن د تېرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه او ویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو هدف هم دا دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی ټول مسایل د میز پر سر کېږدي، خو د ده په وینا طالبانو تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې ده. ښاغلی ویلسن زیاته کړه تر اوسه پورې دوی نه پوهېږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي.
د افغانستان لپاره د دوی لرلیک څه دی؟ په څه ډول غواړي دا هېواد اداره شي؟ دوی د تیرو نولسو کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقونو، د ښځو د حقونو او اقلیتونو په اړه د دوی دریځ څه دی؟ د دې مسایلو په اړه د دوی اوسنی دریځ څه دی؟ نه هغه د 15 کلونو مخکې دریځ چې دوی درلود. ډېرې پوښتنې شته چې افغانان ځواب غواړي، موږ ځواب غواړو.
د په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وبخې په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دفیر او سرپرست راس ویلسن څرګندونه وی. نو موږ د غرض په قطر کې د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو د مرکچیانو تر منځ تکنیو خبرو ته اشاره وویل چې د دې خبرو په وړاندې یو ستر خنډ طالبان دي چې لیواله نه دي خبرې مخته یوسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې سهار 8:00 او 14 دقیقې کېدونکي دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن اگزامینر له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته پام اړولې او لیکي دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لومړنۍ بهرنۍ پالیسي و چې د امریکا او اروپایي متحدانو په یو څلور لارې کې درولې. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د شل کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن پریکړې د امریکا ډېر متحدان حیران کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 15 اعلان وکړ چې ټول پاتې 2500 امریکایي سرتیري به د روان کال د سپتمبر تر 18 پورې له افغانستان نه ووزي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د طالبانو له استال سره موافقه کړې وه چې د روان کال د مې تر لومړۍ نیټې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. په کوانسی انسټیټیوټ کې تحلیلګر ادم وینستن چې په 2012 کال د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته هم تللی و، واشنگتن اگزامینر ته ویلي چې د ده په باور د افغانستان په اړه له اروپایي متحدانو سره د بایډن ادارې چلند که ډېر ښه نه و دومره بد هم نه و. هغه وایي اروپایان تشویق شوي وو چې د افغانستان ماموریت له ښځو سره د مرستې، د بشري حقونو د ملاتړ، د بنسټیزو تاسیساتو د جوړولو او د افغانستان د وګړو د ژوند د ښه کېدو په هدف دوام مومي. خو هغه زیاتوي چې اوس د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبر او د لاسته راوړنو د له لاسه تلو خطر ورته چندان هڅوونکی نه دی. د امریکا د مرکزی قوا او قمندانۍ ویلي چې له افغانستان د ځواکونو د وتلو بهیر ګړندی مخته ځي او تر اوسه له نیمایي زیات ځواکونه له دې هېواده وتلي دي. د هیل ورځپاڼې لیکلي چې امریکا باید له افغان ژباړونکو سره خپله ژمنه عملي کړي. د ورځپاڼې په لیکنه شاوخوا 10,000 افغان ژباړونکو له خپلو کورنیو سره د مهاجرت د ځانګړي پروګرام اس آی وی له لارې د امریکا د ویزې د اخیستو غوښتنې وړاندې کړي دي. د 2,000 تر اوسه ځواب ته منتظر دي. هیل وړاندې لیکي د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په وروستیو دریو میاشتو کې د امریکایي ځواکونو د لش پارلسو څخه د زیاتو افغان ژباړونکو او نورو همکارانو غوښتنلیکونه رد کړل. د هیل په لیکنه په افغانستان کې وضعیت د ژباړونکو لپاره خطرناک دی، ځکه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له نیمایي زیات عملي شوی او طالبان هم قدرت ته د رسیدو لپاره هڅې کوي. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغو افغانانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره همکاري کړي کار نه لري که دوی پښیماني وښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له هغو افغانانو سره به چې له امریکایي ځواکونو یا د دې هیواد له حکومتي ادارو سره کار کړی خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د هیل په لیکنه د دغې پروسې د چټکېدو لپاره په واشنګټن او هم په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو شمیر زیات شوی، خو د ورځپاڼې په لیکنه دا یو اوږدمهاله پروګرام دی او د امریکا یوې قانوني حل لارې ته اړتیا لري. ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د اور لګیدنې د نه خوندیتوب فني او دایمي کمیټې د اور لګیدنې د خوندیتوب فني او دایمي کمیټې د تیلو د ټانکونو او سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خوندیتوب تدابیر مراعات نه کړي فعالیتونه به بند شي. دغه کمیټې په یوې ګډې خبري غونډه کې د استوګنې په سیمه کې د تیلو د ټانکونو مالکانو ته 40 ورځې وخت ورکړی چې د دې کمیټې له معیارونو سره سم خپل د خوندیتوب تدابیر تنظیم کړي. نور په دې رپورټ کې.
عبدالحمید د کابل په دریم مکرویانو کې د احمد یار د تیلو ټانک د اور لګیدنې له زیانمنو څخه دی. دا اور لګیدنه د کابو درې کاله مخکې کیسه ده. عبدالحمید وایي درې کاله مخکې د دریم مکرویانو په عبدالحق څلور لارې کې احمد یار تیلو ټانک ته څیرمه کور کرایه کړی و چې په اور لګیدنه کې هر څه د اور خوراک شول. د رسمی شمیرو لمخې په دغه اور لګیدنه کې چې د 1990 کال د جدې په میاشت کې وشوه درې کسان ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. اوس په افغانستان کې اور لګیدنې نه د خوندیتوب فني او دایمي کمیټې هوډ کړی چې د داشان پیښو د تکرار مخه ونیسي. د دغه کمیټې مسؤلانو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تیلو د پمپونو او سوداګریزو مرکزونو له مالکانو وغوښتل چې د خوندیتوب تدابیر جدي کړي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدلو په چارو کې د دولت د وزارت د پیښو د انسجام مرستیال محمد قاسم حیدری دغې غونډې ته وویل
در صورت باز هم که تدابیر رعایت نکردند،
په هغه صورت کې چې تدابیر مراعت نشي کمیټه به د تقنینی اسنادو پر بنسټ ډېری جریمې وضع کړي او د جمهوري ریاست د مقام ته هدایت سره سم به موږ سرغړوونکي د تیلو پمپونه او سوداګریز مرکزونه وتړو.
له دغه وزارت سربیره د اطفایي اداره، کابل ښاروالي او د نفتي موادو د زیرمه کولو د تنظیم اداره د دغه کمیټې غړي دي. ښاغلي حیدري وویل چې د کمیټې لخوا د پمپونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو سره له اور لګیدنې د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر شریک شوي دي. کمیټه وایي 3998 د تیلو پمپونه او 248 سوداګریز مارکیټونه یې کتلي چې ډېرو دوی کې د اور لګیدنې نه د مخنیوي لازم تدابیر نه و مراد شوي. د کورنیو چارو وزارت د اطفایي عمومي رئیس نظام الدین پاشا غونډې ته وویل هغه د تیلو پمپونه چې په استوګنځایونو کې دي 40 ورځې وخت ورکړ شوی چې لازم تدابیر مراعات کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد فاضل شریفي بیا په کابل کې د تیلو د پمپونو د فعالیت په تړاو د یوې هر اړخیزې طرحې د جوړولو خبره وکړه.
موږ یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړې چې مسوده یې چمتو ده. دا طرحه له راتلونکې اونۍ اعلانېږي. په دې طرحه کې ټول هغه معیاري شرایط چې یو د تیلو ټانکی باید
په کابل کې د تیلو د ټانکونو یو شمیر مالکان هم د تیلو په پمپونو کې د اور لګیدنې ضد بالونونه او نور اړین وسایلو د خوندیتوب وسایل اړین بولي. په افغانستان کې اور لګیدنې نه د خوندیتوب فني او دایمي کمیټه په 1990 کال کې د اور لګیدنې د پیښو تر زیاتېدو وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په مشرۍ او لاسو څخه د زیاتو بېلابېلو بنسټونو په غړیتوب جوړه شوه. د کورنیو چارو وزارت، سوداګرۍ او صنعت، د ځمکې او ښار جوړونې وزارتونه، د ښاري پراختیا په چارو کې د جمهور رئیس لوړ پوړي سلاکار دفتر، کابل ښاروالي، د افغانستان بانک، د سوداګرۍ او صنایعو خونه، د افغان بیمې ملي شرکت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د دې کمیټې غړي بنسټونه دي. دا کمیټه په داسې حال کې لور لګیدنې د مخنیوي د تدابیرو په موخه کار کوي چې د استوګنې په سیمو کې د تیلو په ډیریو ټانکونو کې د خوندیتوب تدابیر په پام کې نه دي نیول شوي او دې موضوع خلک سخت اندېښمن کړي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکي ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
په جلال آباد ښار کې د ګلبهار په نوم د کرکټ یو معیاري اکاډمي جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه اکاډمي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلانو او د کرکټ د یو شمېر لوبغاړو لخوا پرانستل شو، د جلال آباد ښار ختیځ کې د اکرام قریشي په نوم د یو افغان سوداګر په شخصي پانګه جوړه شوې ده. له دغې اکاډمۍ سره د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلانو د همکارۍ ژمنه وکړه او د افغانستان د کرکټ د پیاوړتیا لپاره یو ګټور اقدام وباله. نور په دې رپورت کې
د ننګرهار اوسیدونکو اکرام قریشی یو سوداګر دی. دی وایي د 2,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ګلبهار په نوم د کرکټ یو اکاډمي څخه جوړ کړ چې په خبره یې له کرکټ سره د ځایي ځوانانو مینه بې کچې، خو د لوبي او معیاري زده کړو لپاره یې هیڅ نه لرل. د قریشی په خبره دغه اکاډمي پر خپل شخصي شاوخوا درې جریبه ځمکه جوړه کړې چې د کرکټ ټولې اړتیاوي او اسانتیاوي په پام کې نیول شوې دي. د پنورو سوداګرو هم غږ کوي چې د ځوانانو د استعدادونو د سمې روزنې لپاره پانګونه وکړي، څو ځوانان د نشو پر ځای په سم لوري تک ته وهڅيږي.
ما دا باز لوبغاړي لیدو چې ملکونو ته ولاړ او په دې خاطر به خبره ده چې هغه د پاره په افغانستان کې د سده کې اکاډمۍ زمينه نه و چې هغه د اکاډمۍ جوړ شي او هغه به خپل پرکټس وکړي او خپل تمرینات دغه تجربه ترلاسه کړي. نو ما سره دا احساس او دا سوچ پیدا شو چې راځه په جلال آباد کې د اکاډمۍ جوړه کړم چې راځه د خلق د نشو او د دې شین دا منشي.
اخوا د کرکټ یو شمیر افغان لوبغاړي خوختي چې په خپل هیواد کې د لومړي ځل لپاره داسې یو اکاډمي جوړه شوې چې د دوی په خبره د نړۍ په ډیرو کم هیوادونو کې ساره لیدل کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی رئیس احمد زید د ګلبهار کرکټ اکاډمي د ننګرهار ځوانانو نیکبختی بولی او زیاتوي چې په دې سره به ځوان لوبغاړي لا پیاوړي شي.
ننګرهار د کرکټ کور ده. زه به دا د ننګرهار خوشکسمتي ورته وایم. کاش دغه سہولتونه د موږ وخت هم وای، خو دغه لوبغاړي ډېر خوشکسمت دي چې په داخل د افغانستان کې موږ دغه سې تجاران رو دغه سې سرمایه ګذاري دلته کوي او یو بهترین سہولت برابروي. یعنی یقین وکړي چې موږ چې د څومره سفرونه کړي دي ډېرو دنیا ته تللیو، نو په ډېر کم هیوادونو کې دومره پرمختللې اکیډمي موږ کتلې ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ یو روزونکی کریم صادق وایي په اوس وخت کې شته سہولتونو ته په کتو به نوي ځوانان په ډېرې اسانۍ سره د کرکټ له ډېرو نوو تجربو برخمن شي.
او هر هغه لوبغاړي اوس تاسو په ټینس بال باندې یا قدرتي استعداد یو څلوېښت فیصده کورنۍ ولري، نو انشاءالله دلته به ډېر ښه پالش کیږي او ډېر لنډ وخت کې به جوړېږي. ډېر خوشبخته دي اوس ماشاءالله داسې سہولتونه دي. ښه نړیوال روزونکي دي. موږ غوندې دېرش کاله کرکټ سابقه لرو. انشاءالله موږ به دوی سره ډېر خواري زحمت باسو چې د افغانستان راتلونکي نسلونه د افغانستان نوم د کرکټ په نړۍ کې ډېر روښانه کړي.
هخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل حکمت حسن وایي د افغانستان کرکټ بورډ په یوازې ځان نشي کولای چې د هیواد ټولو سیمو ته څنګه چې په کار د رسیدګي وکړي، او په خبره یې چې دوی په دې برخه کې د خصوصي سکتور ملاتړ ته اړتیا لري. خاغلی حسن د دی اکاډمۍ د پرانیستي پر مهال وویل د افغانستان کرکټ بورډ له دی اکاډمۍ سره همکاري تجمن دی او زیاتوي چې د وسایلو روزونکو او نورو تخنیکی برخو کې به له دی اکاډمۍ سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي.
نو افغانستان کرکټ بورډ دغه سه اکاډمیان چې په دې معیار او کیفیت سره جوړیږي د جوړونکو ته ویلکم او خراغلاست وایي مننه تي کوي. نو دا زموږ پلان کې د موږ خصوصي سکتور کار استایو او ور سره څنګه کې ولاړیو همکاري هم ور سره کوو. هر قسمه همکاري چې کاروي موږ تیار یو چې موږ په واسکې وي.
د یادونه ورد چې تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې لوی او وړي اکاډمۍ په ننګرهار کې وي او شته. خو د کرکټ د لوبغاړو په خبره هسي چې په کار د معیاري نه دي او باید کار ورته وشي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو خبرې په جنیوا کې وروسته تر څه باندې درې ساعتونو پای ته ورسېدې. تر غونډې وروسته خبر اعلانو تمه لرله چې جو بایدن ښایي له ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي، خو داسې ونه شول. تفصیل په دې راپور کې.
د چهارشنبې د ورځې د دې غونډې له ویډیویي تصویرونو ښکاري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر غونډې وروسته د خپلې بټې کوټې له پورته کېدو سره خپل رضایت څرګندوي. تر دې خبرو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته وویل چې خبرې تر ډېره رغونکې وې. پوتین زیاته کړه چې د دواړو لوریو ارزونه د ډېرو موضوعاتو په اړه بدله ده، خو دواړه د یو بل د نظر د درک کولو او د نږدې کېدو د لارو چارو په لټه کې یو او موافقه وشوه چې د دواړو هیوادو سفیران به خپلو دندو ته ستنی شي.
Да, что касается возвращения послов места своей работы.
Полу данду тада сафирану да гарсиду, да Америка да сафир стане дана Москау та, а да Руси да сафир Вашингтон та. Да мусара уманала, а да масала халшва. Дуи бах полу дайми данду та стане ши. Хо кала, саба я бал саба, да суалуна техники арх лари. Да сафирану да стане до масала та Руси спинемани на да таид кле. په واشنگتن کې د روسي سفیر اناتولی انتونوف درې میاشتې مخکې وروسته تر دې چې ولسمشر بایدن ته د قاتل خطاب وکړ ماسکاو ته لاړ. په ماسکاو کې د امریکا سفیر جان سلیوان هم درې میاشتې مخکې ماسکاو پریښی و. د امریکا ولسمشر جو بایدن د غونډې په درشل کې وویل چې دا د دوو پیاوړو ځواکمنو ترمنځ خبرې دي او داسې خبرې تل شي وي. زما په نظر مخامخ خبرې شي دي څو معلوم کړو چې چیرته مو ګډې ګټې دي او چیرته کولی شو چې همکاري سره وکړو او چیرته یې نشو کولی، تر څو موږ دوه پیاوړي ځواکمن د اختلافي مسایلو په اړه په عقل برابره او له وړاندوینې سره سمه لار خپله کړو. پوتین هم ورته مخه هیله ښکاره کړې وه چې خبرې به ګټورې وي. د روسیې ولسمشر وویل چې روسیه او امریکا د اټومي ثبات لپاره ګډ مسؤلیت لري او د سټارټ په تړون کې د بدلون لپاره به خبرې وکړي. د اټومي وسلو د محدودولو د دې تړون پر تمدید په وروستیو کې دواړو لوریو سلا کړې وه. د روسیې ولسمشر د امریکا اندېښنې د کرملین د سخت منتقد الکس نوالنی په اړه رد کړې او ویل چې نوالنی قانون تر پښو لاندې کړی او پوهېده چې له جرمني چې کله ماسکو ته راستنی شي څه به پېښ شي. نوالنی وروسته تر دې چې په خپل هیواد کې سخت ناروغه شو جرمني ته لاړ او هلته معلومه شوه چې د نوویچوک په نوم په زهرجنو ګازو مسموم شوی دی. د روسیې ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د زیاتېدو په اړه د واشنګټن تر اندېښنو وویل چې کیف اوربند نه دی مراد کړی. اوکراینی ځواکونه له څو کلونو راهیسې له هغو بلتون غوښتونکو سره په جګړه دي چې ماسکو یې ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر وویل چې له خپل امریکایي سیال سره د آزادې اروپا ازادي راډیو په اړه هم خبرې کړې دي چې داسې چلند ورسره شوی دی لکه واشنگتن چې له روسي رسنیو سره کړی دی. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنگتن به د انټرنیټي بریدونو په اړه ډېر ژر خپلې مشورې پیل کړي او دا ادعا وکړه چې پر روسیې داسې ډېر بریدونه د امریکا له لورې کېږي. دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د دواړو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې وروسته تر بل هر وخت ساړه دي.
چی خواهد شد یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی تکلیف دامدن کل تنظیمای زور است یا
بیش باید گوره در گوانده حواد پاکستان و گوره چه مدامه
کنید؟ و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
نن به هم د ازادي په چپو کې د اونځي خبرونه وار د تاسو لپاره هم یو فرصت چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او د موضوع په ارتباط خپل نظر له نور سره شریک کړي. ازادي رادیو او ری هر ورځ سهار له وجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونځي خبرونه مې هېروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ناتو له قطري چارواکو غوړي چې یو پوزي اډه وروس پالي څو حالت د افغانستان د پوز افسران وروزي رويټرز خبري اژانس په کابل کې د لويډيز د یو جکپوري چارواکو په واشنگټن کې د وی سرچني په وینا دا خبر ورکړی چې ناتو له قطر سره په خبرو د سود روان کال په وروسته وکړ افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وټلو وروسته د قطر په یو پوزي مرکز کې جکپوري افغان افسران وروزل شي. په قطر کې له 2014 کال رئیس د طالبانو سیاسي دفتر هم فعال دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل افغان چارواکو غوښتل چې پر ملکیانو د هغو وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه د څېړنې وکړي او عدالت د راکاږي چې بشري جرمونه بلل کېږي. د جنوبي آسیا لپاره د دې سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی په یو خبر کړي بیان کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې په ټول افغانستان کې 43 ولسی وګړي د غوخنړیو حملو کې وجل شوې دي. د نورستان په وند وایګل ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه شل ملکیان نیولې دي. د ولایت چارواکي وایي دا کسان وروسته تر دې ونیول چې دوی په وند وایګل ولسوالۍ کې له حکومتي مسؤلینو غوښتل چې طالبانو ته له جګړې پرته ولسوالۍ ور وسپاري. افغانستان له اسلامي هیوادونو د نوي ټکنالوژي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ساينس ټکنالوژي او ابتکار په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په نوښت دوهمې غونډې ته چې پرون آنلاین ترسره شوه ولسمشر اشرف غنی وینا وکړه او دا غوښتنه یې مطرح کړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. د وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل خبرې ستونزمنې شوې او د ته اړتیا ده چې زړور پریکړه وشي ځکه چې وخت ډیر نشته. اسرائیلي چارواکو پرون وخت ویل چې اتفاقیه د هغو څلورو لګیدلو ورونو د وژلو هڅه کوي چې له غزې راغلو اور بلونکو پوکاڼیو لګولې دي. درې چینایي فضانوردان نن په یو فضایي بیړۍ کې د چین د فضایي اډې پر لور روان شول. دغه درې فضانوردان چې دوی تجربه لرونکي دي درې میاشتې به د چین د فضایي بیړۍ په تیانهی نومي برخه کې تیرې کړي. او ټاکل شوی چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن ډنمارک له بلجیم سره، اوکراین له شمالي مسدونیا سره او هالند له اتریش سره لوبې وکړي. پرون هم درې لوبې وشوې. په یوه کې ویلز د ترکیې ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. ایټالیا له سویس لوبه وګټله او روسیه هم پر فنلند بریالی شوه. د راپورونو مطالبه د برخه په هم د ځای پای ته رسیږي. خو تاسو را بولو د ازادي راډیو دو اونیزو خپرونو ته مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیزې خپرونې ته وار ورسیږي پام وکړئ د اساسي بشري حقونو خپرونې ته.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کوو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مهم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله غلي ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه.
مننه زه هم خپل سلامونه دی ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاد نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري، او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نو ویلی شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي، او اصل پر دې ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترینه واخلي، دا باید قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی، او دا داخلي چې د ازادي حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د حق ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلی چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23مه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی، او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسله ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 515 اتیایمه ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هغه خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې اوسي، په دې باره کې راغلی دی چې که چیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدوده کیږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکامو مطابق باید مجازات شي. چې بیا پر 516 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانونی سلب کړي، هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لري او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په درلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی. او ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې په دریمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی د همدې اعلامیې چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې دی بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی، او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک تسګیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبر اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي، مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده، او دغه د بل حق دی، د بل ژوند دی، د بل شخصي امنیت دی. که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر خلک راځي، د یو چا زوی دی، لورې ده، خورې ده، هغه راځي وایي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي. دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي که نه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي. چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبوروي چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي، یا مثلا ته باید له دې سړي سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپله نقض د حقوق بشر ده چې د انتخاب حق د نقلي، او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپله باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا ده چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغسې حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسون په دې برخه کې څه کړي دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسې ازادي او شخصي امنیت دا د بل دي؟
د بشري حقونو کمیسون، خپلواک کمیسون، په تیرو 14 کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې څخه ویلی شو چې په دې 14 کالو کې کمیسون 2,238 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په محبسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو، هغه په خپلې قانوني مداخلې سره خوشې کړي. او همدارنګه کمیسون په دې 14 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغوی کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدله، هغه په خپلې قانوني مداخلې سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړي دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هکله رادیوي برنامه لري. د عامه پوهاوي لپاره همدار رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي، تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې په آینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولرئ. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ. او کله چې له بهر نه بیرته راځئ، نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ. او حتی امکان کوشش کړئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دي کولونه
هغه اس به تکړه اس به تب په دیوان شپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درن هوستانو سلامونه مې وبني. خدینه باند یا باغ زنانه ته کلتلی است
چیرت امکان ته تلوم ډیر زستړه مو ما او ګرمي مو چې کله رانه او تلمه د باغ زنانه ته یو رقم د سید د خارجانو په اسلام باندې ډیپ بریټینګ مې وکړ. د سید عمیقه سامه واخیستل.
په افغانستان غوندې ملک کې باغ زنانه غوندې ځایونه ته څومره ضرورت دی؟
دلته طبي ښکلا غونتیم ده. تاسو ګورئ هر طرف ته بشین دی. دا صرف په دې یو ځای کې دی کنه ځم که دا که چېرته په نورو ځایونو کې همدغسې یو باغ جوړ شي د خزینه دپاره نو ډېر به بهتر وي.
او د یاد بانډ اوسنی حالات څه ډول دی؟
اوس هم دلته تاسو ګورئ مارکیټ ده. نورو آموزشي په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره قراز یا ارزښت لري.
نن په همدې خبرې کوم. په پایل کې د خځینه بڼ یا باغ زنانه تاریخ ته تمکیږو، ارزښت یې چیرو او د خلکو خبرې هم په امده باب اورو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن خلکو، باغ یا هم شنې فضا ته هر وګړی ضرورت لري چې ورشي او له ښکلې طبیعت نه څو شېبې خوند واخلي. په کابل کې خزینه بڼ یا باغ زنانه هغه سیمه ده چې شین طبیعت، ښایسته ګلان، پاکه هوا او د بلبلو خوږې نغمې هر وګړی دې ته اړ باسي چې بیا بیا ورشي او د ښکلاوو نندارې وکړي. خزینه بڼ یا باغ زنانه چې د کابل په شهرارا کې موقعیت لري، د بابرشاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. باغ زنانه په لومړیو کې په ډیر لوی ځمکه رغېدلی و. تاریخ پوهان وایي چې د کابل سیند څخه نیولې بیا تر برکی پورې چې د جهانارا په نوم مشهور و، ښځو ته ځانګړی شوی و، خو د وخت په تېرېدلو سره یې سیمه راتنګه شوه. اوس مهال د باغ زنانه ځمکه تقریبا 14 جریبه ده. په دغه باغ کې 28 دوکانه، 2 ورزشي میدانونه، د ماشومانو د لوبو ځای، کانتین، جومات، د زده کړې مرکز، رستورانت او ځینې نور د اړتیا وړ ځایونه جوړ دي. د خزینه بڼ د ارزښت د لار روښانه کولو لپاره د یاد باغ رئیسه فریده قریشي وروسته غږیږي. لومړی د دغه باغ د یوې کارکوونکې رونه خبرې اورو.
دلته طبیعي ښکلا غونتم ده، تاسو ګورئ هر طرف ته بشین دی او بل زیم ډېر آرامه دی. بل زیاتر زموږ په افغانستان کې د ښځو ته د خپل کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي، خو دلته شاید چې راتلو کې ورته ستونزه نه وي د خپل کورنۍ د اړخ نه. زه دلته ډېر راحت احساس ښه احساس کوم، ډېر زیات، ځکه چې آرامه دی.
د باغ زنانه تازه هوا لغو میرمنو سره چې رواني ستونزې لري مرسته کوي تر څو خپل درد او غم تر یو حده راکم کړي. مریم وایي چې دا په اونۍ کې دوه ځله باغ ته راځي او د رواني ډاکټرې مشوره اخلي. د نوموړي په وینا کله چې په باغ کې د بلبلو خوږې نغمې اوري، نو د زړه بوج سپک شي.
دا زړه تنګونه او دا ذهن مې لږ صحیح سو. زړه مې هېڅ خوشحالي نه کوي، زړه مې په تنګي، زړه مې په ځواري سوچ او فکر اندېښنه مې بالکل زیاته ده. نه مې زه ښه جامې ته زړه کېږي، نه مې کور ته، نه مې زګر زاړه ما زړه زیات خوند راکوي. سوچنه فکرونه یا چې زاړه ما خفګان تشویش ورته کوه زیاتي. ویم چا کله سره زړه مې خوشاله سي، یار کم ته بوج را باندې راسي، بدن سي ټول بد خوږيږي نه، داسې بوج سان ته سي را په زړه مې، په دې سر مې، په ټول بدن باندې مې بوج سان دی لکه دا کوټه سره ویدګي او زه تر لاندې یم. دا کم ته ویم تکلیف مې ده، داسې دکان وې زما ځان ته خلاص کړی وای، حیاتي مې کې کولای یا دې پر دې ځای د سړی مړی نسته کې ټولې خزي دي.
په باغ زنانه کې ځینې غیر دولتي دفترونه هم غونډې، میلې او ورکشاپونه نیسي. همت چې دی موسیقۍ دی وای، ذهنی کار هم کله انسان دوم رستړی کړي چې په شنو سیمو کې ګرځي دل ورته اړین شي. دای د ځان په باب وایي چې د دمه جوړولو ځای همدا د باغ زنانه انګړ دی.
باغ زنانه یو خاص کلا لري چې زیاتره وخت زه سره زما یو شکرګزاري د خدای پاک نه کوم، زه مې چې د سیو طبیعت کې مونږ اوس یو خاص کلا لري. بل د باغ زنانه یو خاص خصوصیت دا ده چې په داسې یو ماحول کې چې مثلا موټر دی، بیروبار ده، ګرمي ده او په زړه د خار کې د سیو باغی چې هغه بيخي د زیاتره خلک د فکر نه کوي چې د سیو موقعیت کې به د سیو باغی چې سړی به ډیر پکې وساکيږي. دلته خپل لګ ورزش هم کوم او ګرځم او بل تبان کارونه ډیر وي. دلته کله چې کاري لوډ موږ باندې زیات شي دا نور همکاران هم راځي چې د سلک زره ولس قدم قدم مو هو بيخي راحت کیږي. بیرته لکه سارم چې نوې کار شروع کړي، چیرته امکان ته تلوم، ډیر زیات ستړی مم او ګرمي مو چې کله رانه او تلم د باغ زنانه ته یو رقم د سې د غادي خارجانو په اسلام باندې ډیپ بریټینګ مو کړ سې عميقه سامه واخیستل. نو دا هم بيخي او خاص ځانګړتیا ده د جی او بل رقم رقم طبي مرغان او وزنه سلته وګورم. نو دا هم یو خاص خصوصیت ده د باغ.
نن سبا د کرونا او زینو نور ستونزو لواجه د باغ زنانه ور د عامو وګړو پر مخ تړلی دی. مجیب چې باغ پاکوي وایي ښځې او ماشومان به چې باغ ته راتلل، نو هره خوا به د ونو څانګې ماتې او ګلان به رژېدلي وو. خو دا چې اوس د میلې لپاره څوک نشي ورتلی، نو باغ هم خپلې شنې وزرې غوړولي دي.
فامیلی نشرات لده دغلطه ما شمانو سره کسافات به دیر آچه خرابی به سره کوله نمک تا دیر مشکلات و سابق که وصل قرنطین ده وصل لگ در آرامه یو منگه دری کرده تسالور کرده تصفایی کوله پس صفایی بنا رسیدلو وصل دغا هر جوینه پاک دی چمانون هم خود دغا تاس گورستی جگ دی نو واقعا سیدل ترانه نوزه فکر که وی خارج دیچ افغانستان نده درست رقمی که کینی چمان که مثال تا تفرید تراسی یا فامیلی ما شمانو سر راسی که پا درست حسابان استفاده و که خرابی گنه اولا کساب بغونه که بیا راسی هر چای خراب که چمان مثالی دا کتاره چوکیگانه نوش خرابی و که طبعاً بمکت مشکلات جوری
دیوانو بوتو او گلانو دست ساتن پرمو دی باغزنانه لباغوان نورالله خان سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راپولو
زنانه باغ چې دی دیارلس جری بمځکه ده او په ټوټو ټوټو بخشو باندې ویشل شوی دی
بله د سیرت ویلې چې تقریبا په کوم شمېر ونې دی دلته
تقریبا د سیو 2000 یا 3000 داسې ونې په پاکستان
دا ونې د چی شي دی آیا میوالرونکي ونې مسته
دانه دانه میوالرونکي شته خو نور ټول بیسمره ونې په پاکستان
دی وبو کول په کلی راتوي باغ زنانه دا څرقم وبکوي مثلا په ورځ کې په ونې کې څرقم
دی او ټټم ځکه یو ورو بو بیا دوه ورځې بعد بیا بل ټټه وبو بیا یو ورځ بعد بل ټټه
ډیر ښه خپل چې په دې باغ کې ګرځې کنه هغه څه دي چې ډیر زیات دي خوښيږي
هغه نو د دې باغ دغه چاپریال مې ډېر زیات خوښیږي او دا سرسبزي او دا آرامه فضا او ډېر ښکلې ښکاري
کله چې دا ونې اوبه کوي د چمنو ته اوبه ورکوي کنه دغه وخت څنګه ده درته
دا وخت نو ډېر خوشایند ده ډېر یخ شمال پکې لګیږي او ډېر خوند کوي تفریح ساعت
ډېر زیات مننه تاسو باندې وسې
مننه تاسو هم
از منم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند چوبو خبرونه اورم بلته را دي چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښيي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن
خزینه باند له تاریخی اړخ هم له ځانګړي ارزښت څخه برخماندی د یاد باغ رئیسه فریده قریشی وایي چې په باغ زنانه کې له پخوا وختونو څخه بیا تر اوسه مهم اسناد امضا شوي دي د شاهانو د میرمنو میلمستون وو او د تفریح په مخه هم کارونه اخیستل کېده نوري خبرې په مارکه کې اورو ورته وکشي
دا باغ د مغه پخوانی هم ارزښت درلود اوس هم ارزښت لري او وروسته د دې نه هم چې د دولتي ملکیت ته خپل ارزښت په خپل ځای لري پخوا زمانونه هم د عبدالرحمن خان په وخت کې دلته هغه د انګلیسو د وتلو معاهده هم په دې باغ کې په کاخونو کې عقد شوې ده یا امضا شوې ده او د ظاهرشاه د ښځې په وخت کې هم ملمستون و دلته او د امان الله خان په وخت کې هم د مسئولین د طب د دوی دلته لیلیه و په هغه وخت کې هم او اوس هم دلته تاسو ګورئ مارکیټ ده او نور او آموزشي په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره قراز یخت ارزښت لري
لکه څنګه چې ګورو په دې ورځو کې عام کسان باغ ته نشي راتللی علت یې څه کېدلی سي
دا ټول د دولت اماکن خو په مغه اساس د فرمانده رئیس جمهور دا ټول داوطلبۍ ته ځي باغ په داوطلبۍ کې و خو پروس کال د قرنطین په وخت کې هغه ښځه چې دلته قرارداد کړی و هغه زیانمنه شو فسخه د قرارداد یې وکړ بعد هغه نه هم یعنی بار بار هم دا تاکید کړی دی چې باغ بیرته قرارداد ته لاړ شي خو هغه نیمګړتیا یا هغه ادارې چې سره مدغم شوي دي دوی هغه لامل ګڼي چې تر اوسه پورې دا باغ بیرته قرارداد ته نه ده تللی
داسې ویل کېږي چې د دې باغ نوم به بدلیږي په دې هکله راته وایي ولې بدلیږي او نوی نوم به یې څه وي البته دغه زنانه باغ خیمه
زنانه با خو تاسو پیگی یعنی ایوازه ده خوز در آتاگ لپاره ده تفریه لپاره ده دی باغ ده نوم ده بدلولو اغا بنسطیز کار بایدائی چی ده با یولوی خو مرکز ده اقتصادی ده پیارتوی ده خوز لپاره با دلتا جوریگی دلتا با هم ورزشی فعالیتونه هم با رواندرمانی فعالیتونه هم با آموزشی و هم با صنایع دستی پروسس مواد غذایی ده طول موارد با پیبسکیچگی او نظر لاندی با نیول کیگی چی ترسو چی د کابل د خصوص لپاره یو اقتصادي مارکیټ دلته جوړ شي
bale نو وینم به چوي
مارکیټ توانمندی اقتصادي زنان
دا به څه وخت تطبیق سي او د دې باغ د لا نور خایست لپاره چې باغ زنانه نور هم خپل ښکلات ورسیږي څه پلان لري
دا پټیر زیر تطبیق شي او د هغه پاساس باندې یو ارزیابیو د هغه ارزیابي پر اساس باندې هم هغه نیمګړتیاو چې د ښځو په برخه کې تر اوسه پورې وو د هغه د پوره کولو لپاره مختلفې برنامې پلي کیږي، او دا طرحه هم د همغه د ارزیابي پر اساس دی، او دا طرحه موږ وړاندې کړه. خوشبختانه وایي چې دا د رئیس جمهور د تایید وړ هم وګرځېده، او بودیجه هم منظوره شو. آقا خان دفتر هم موږ سره د سکیج او نورو برخو کې همکاري کوي، دا کار هم روانه ده، او انشاءالله ډیر ژر به دا باغ همغه مارکیټ په شکل جوړ شي.
باغ خو به د مارکیټ په څیر جوړ شي، بیا به میرمن راځي دلته به میله کوي، یعنی اجازه به ورته وي.
خو بدلون به لري، شین صاحب په خپل ځای مارکیټ به او د خرڅولو او پلورلو لپاره به تن استفاده کیږي، لکه داسې چې یوازې بیله ده او ټول خزی راځي، هغه یو غوغا دلته رامنځته راوړي او ګډوډي رامنځته راوړي، په هغه شکل به نه وي.
ډېر زیات مننه تاسو باندې.
تاسو نه هم مننه، ډېر زیات سلامت.
قدر من اوریدونکو، د لرغونو سیمو د آبادۍ په هیله ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
خبر نوان چه بیاما دکلا
شوی